شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شپر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دوی ژمنه کړې وه چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانیه امر پورې ځنډېدلي دي. د طالبانو د حکومت د پرسمه پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي، او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان دی. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 250 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده چې په همدې شیبو کې دا غونډه پای ته رسیږي. نامعلومو وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وژلی دی. وی سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سیندی په نوم دغه کس اوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکري جنګوي کړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو، له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دی پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلینسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان د غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی، خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوې ده چې زیلینسکی نن د فرانسې ملي اسمبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزي ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه نن په ورسا کې د بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره په هڅو بوختو. د پولند حکومت ویاند ویل چې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته په ورسا کې احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه وو. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 90 او ټیټه 12. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 16. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 18.
دا ساجر د ماشمنی خبری مجله په منسنی صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ سندو مکتب خلاص کی.
زما نوم علیه ده، زه تولسم سنف زکون کې یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو نو ورته زیاتره زکون کو ډیر وجره.
د طالبانو د پریکړه چې نجونی به د اوس لپاره ښوونځیو ته نه ځي د دوی پر سیاسي دریز څه اغېز کولی شي؟ د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی وایي.
زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه، سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې له سلګونو بېوزلو کورنیو سره مرستې شوي.
دغه موږ دغه په مرستو ځانونه ساتو چې دغه مرستې نه وایي موږ غلا دغه دا اوس مو لا شپې ورځې په وږي چیرې کړې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو رژیم لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او افغانستان بهر له سخت غبرګونونو سره مخامخ شوي او غندل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو د دوام پریکړې ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګونونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبره کړې اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر دیبرالاینز هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اورېدلي. میرمن لاینز د پښتنې په ډول لیکلی نه پوهیږي چې لامل به یې څه وي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللی. میرمن امیری زیاته کړې دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لوڼو د ښې راتلونکي لپاره د کورنیو هیلې له منځه وړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیدربار بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بېرحمانه عمل بللی.
اعلان یې کړی و چې ټول ښوونځي به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه سوي. دا له انتظار ډېره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرحې جوړولو لپاره و میاشتې وخت درلود. دا ډېر بېرحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړوونکی اغېز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیر مکاري هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پریکړه ډېره ناهیلي کوونکي او د طالبانو د ډېرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې ته د ماشومانو دوو ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم غبرګونونه ښودلي او ویلي دي د طالبانو رسمي پریکړې له امله په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونې وحشت راخیستي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي هم پر وضع شوي محدودیت اندېښنه ښودلې او په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لاره پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېنه دي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه بې برخې محتاج او ترلاس لاندې افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته په اشاره لیکلي په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو غوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن سهار بېرته خپله دا ژمنه چې نجونې دې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده. د سیاسي چارو کتونکي او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزي د دې سوال په ځواب کې وایي
دوه شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپل ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې تر څنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره د افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دې په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کېدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی که یو څه واضح کړئ؟
طالبان هیله مند وو چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانېږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنی د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپېژندل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنی بشری ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډېر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه وکړله او سیاسي فضا یې برابره کړله چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بېرته طالبان کې وښودله چې دوی سربېره پر دې چې تعهد نه لري ملي ساته باندې چې دوی هغه کومنو ته لیواله نه دي. نو زه فکر کوم چې کېدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړله دا به د دې په خاطر وي چې دوی غواړي د افغان جنکۍ او افغان مېرمن کار ته لاړ شي او یا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادي شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډېر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډېر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطره، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطره، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پریشي سي لژمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شیبر صاحب، طالبان خو وایي چې موږ اسلامي او شرعي نظام، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو ښځې او نارینه لپاره چې علم ترلاسه کړي حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې افغان جنکۍ د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانع ورګرځي، نو تاسو فکر کوئ چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړه ایږدي؟ زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډېر سهو خطاګانې وکړلې او اوس هم دوی په یو غلط سیاسي پلیټ فارم باندې روان دي. سربېره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوې نشي پټولی په اوسنۍ شرایطو کې، دوی حتی نشي کولای چې دغه دنیا ته وښيي چې په کوم ژمنو چې دوی کړي په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې داسې نه دي چې تاسو یو شی ژمنه وکړئ بیا هغې په سر باندې پرې تبخه، مګر دغه رقم چې دوی وعده وکړله دنیا والو سره، سربېره پر دې د افغانستان خلکو سره، او بېرته په خپل ژمنه باندې ونندرېده، زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه، سربېره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پېژندلو لپاره خنډونه رامنځته شول.
له اغلی بارکزی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ننګرهار مکتبونو ته مخه کوو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
جلال آباد د افغانستان لاغو ښارونو څخه یو ښار دی چې نجونې د لیسې د دورې تعلیم ته هم ورځي، خو په ننګرهار کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پرانستنه سره سم د دغو سیمو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. دغو سیمو زده کوونکي که څه د هم د تعلیمي کال پرانستنې خوشحاله دي، خو په ښوونځیو کې تر دولسم ټولګیه د زده کوونکو د تګ اجازه غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نرګس د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسېدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیره شي.
نرګس موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره یوځای شو، خوشحاله شو او ډېر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره یوځای شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیری دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د هیواد په ټولو سړو سیمو سربېره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزی لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سږکال د 1401 هجري شمسي کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع د اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، ترڅو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او د دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
ننګرهار هغه ولایت دی چې د سړو سیمو مکتبونه لري او د تودو سیمو مکتبونه لري. د تودو سیمو په ترس کې د جلال آباد مکتبونه دي چې هلته نجونې د منځنۍ دورې او لیسې دورې تعلیم ته ادامه ورکوي، خو د ننګرهار په سړو سیمو کې نجونې نن له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه دي تللې. د ملګرو ملتونو په وینا په 2001 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او د طالبانو تر دوهم ځلي واکمنۍ مخکې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غزني د دوو اوسېدونکو نظر در سره شریکوو.
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زده کوونکې یم. له طالبانو څخه دا غواړم زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي. موږ په هیڅ له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ ته خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکې یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکول چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی مو خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مو مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
د غزنی د شار دوی زده کوونکي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
پروزګان کې پر اته سوه اتیا هغو کورنیو چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمنې شوي وي د مرستو لړۍ پیل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې له یادو څلور سوه اتیا کورنۍ سره د نغدي پیسو دغه مرسته د یو این ایچ سی آر په مالی او د ودان موسسې په تخنیکي مرسته وویشل سوه. د اورزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست یو تن مسول اجی دین محمد وویل چې هرې کورنۍ ته څلور سوه امریکایي ډالر ورکوي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورپوره کولی سي.
فنډ یونیسار ورکوي توزې ودان دغه ورکوي د خوا څخه هر فرد ته څلور سوه ډالر ورکوي. دې سره د ولایاتو د بعضو کسانو نمایندګان شته په شفاف ډول اته زموږ د مهاجرینو نماینده ورسره و په سروې کې.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي دي خوښ دي او زیاتوي چې د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یې د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د دې له ډلې صدیقه او شاپیري له هغه بې سرپرسته مېرمنو څخه دي چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي. دوی خوشحاله دي.
شمال نه خسرګنی رسېولې چې د پلار سره ناست یم. پلار مې اوس په سوله کې دي. موږ دلته په سرچخلو کې د ورور سره ناست یو. موږ بیا د هغه د کور په شان مصرفوو خو د هغه خوراکه به د خو ماشومان ته به یو کالي پور کوو. هو ولې نه چې موږ سره کېږي. موږ خوشحاله یو. موږ د هغه په مرستو ځانونه ساتو چې دغه مرستې نه وایي. موږ ولا دغه دا اوس مو لا شپې ورځې په وږي چیرې کړي چې په کور کې به مشی نه و.
الله ډېر مجبور ولا شی لرم ورور د سهار ماښام ته ولا کړم.
که څه هم مسولین وایي چې د دغه مرستو لپاره یې اړمنې کورنۍ په نښه کړي خو اروزګان کې تل خلک پر مرستندویو ادارو نیوکه کوي چې اړمنو کورنۍ ته مرستې نه ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نکړ او د کرملین ویاند وویل د روسي موجودیت ته د احتمالي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسي دغه دریځ د امریکا د متحد ایالاتونو لخوا په کلکه وغندل شو. بل لور ته ټاکل شوې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای واچول شي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري خار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف خار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په یوه اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونی دی چې د ده په ټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې یې ګواښ رامنځته شي. د کرملین دغه دریځ د امریکا د دفاع وزارت غبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې له پیل څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړۍ درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې څلور لکه نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمیترو زاباوین له آزاد اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه یې د پلازمینې کیف له یوې څنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولی دي. که چیرته دا خبر تایید شي دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال لویدیځ له لوري د روسیې هڅې شنډې کړي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
دا ستاسو راډیو ته د خبري مجلې په دې برخه کې به یو سپورتي خبر در سره شریک کړم. د استرالیا او پاکستان ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده د دې لوبې دریم ورس شیبه مخکې ختم شو. استرالیا 104 دیش منډي تر پاکستان مخکې دی او په دومه پانی کې کوم لوبغاړی له لاس نه ورکړي او د پاکستان ټیم نن د 218 منډو په سوځیدو ټول لوبغاړي له لاس ورکړل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر افغانان او ناروغان ادعا کوي چې ډیر لري پرتو سیمو او اند سینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حد داستون زمانی خوای هڅه کړي چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورت کې د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدماتونه او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې ده.
د روزګان ولایت یوې نسبتاً لرې ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلی چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کوویډ-19 ناروغۍ اخته پلار یې وروسته له 15 میاشتو ومړ خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته و. دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
د شفخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړوي.
شفخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمی دي نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تمایشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې 40 روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي خو بیا هم د مالی ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو ترڅنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي.
ریپورټ بازار ته یو ځل نه زران جواز 1500 روپۍ کړي غواړي چې روغتون ته موږ له تر سوو دغه ته شفخانې ته خو نو ګرد سره وران دي خراب چې موږ د غشتنه د امارات سره شیدا چې دغه جوړ کړي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې لورتستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو تروختیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ د غوښتنه کوي.
د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو تر رسیدګي نشي کولای. دولت سره خواهش کوو یعنی موږ د پاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو سپورت برابر کړي.
د ستونزو سره هغه ډیر شوی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره د نړیوالو لوري مالی مرستې بندې او د امریکا لوري شتمنۍ کنګل شو. چې دې بندیزونو د نورو برخو ترڅنګ روغتیایي برخه هم ټکنې او ان له کړکېچ سره مخ کړی ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او په دغه ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څنګه د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او 3 میاشتو د لپاره کیږي او د 2 میاشتو د لپاره کیږي دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال لپاره وي چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص لپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده راکړي او دبليو چې موږ تر څو پورې هغه کې څه همکاري نه کړې.
خو بیا د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي سره د دې چې ستونزې او شکایتونه مني خوایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خوایي د مالی ملاتړ کوونکو لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
مشکلات یې که په خاطر کم
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواو ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي خو دا وخت نسی موږ شپه او ورځ هڅې کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولې ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلي وو په وروستیو کې یو شمېر قدر ډاکټران له هېواده وتلي، ځینې په هېواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پرېښي، او یو شمېر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 324 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط زیږون پر مهال د میندو ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړ یې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویه بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو سمغه غږ له ازادي راډیو نه اوري وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د زما د امارات څخه دغه خواستې د طالبانو څخه چې دغه ټلیفون لګښ یو سره کم کی بخي ډیر زیات مصرف کوي. بخي پاکستان کې میشتانه واتس اپ انټرنیټ پیا کالدار دی څنګه په دونیم سو افغانۍ دی نو ټول مصرف یې داسې ډیر دی. دیوز خو هغه د اشرف غنی پنجه لاره دی وسنه دی دغه کړی راګیر کړی نو زموږ دې سره خوښ دی چې هغه پنجه پر سره دغه کې او دا لګښتونه یې سره کوي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. حاجی محمد موسی سعادت له غزنی. نوی کال په داسې حال کې را رسیږي چې الحمدلله په ټول افغانستان کې امن او امان او قراری ده او خلقم په مرمیو نه وزل کیږي او د افغانستان هر ګوټه چې وغواړو په آزاد په آرام په ډاډه زړه تګ او راتګ کولای شو. الله فاق دی په ټول افغانستان کې نورم امن او امان او قراری راولي. جلا فراخی او خوشحالی پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اګن وړ چې مکتب وایي مالی مشوره ډاکټر شټول شاګردانو سره وزه شو خوشاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شټول شاګردانو سره وزه شو په خوشاله او شکر دې چې دا شاګردان مرغله خدای دې موږ ته تدلسما پوری وي او انجنیری دې رانه جوړ شي.
السلام علیکم درتوی همکارانو، زه د اغا جان د مګریشت ولسوالۍ څخه خبره ستای سره کوم. ما په هم یوروره دغه دی چې د باباجی وسیمه ته دې سمرسته ناراضي وروره کوم رسته راسم چې هغه غنه پرو ترش چې په شمټر دغه کې ورځي یا یو تر ماړه خلګو تر مسکینان ته وتم نه رسیدلې نه کاټ رسیدلې نه شنو. دا زما پیغام چې تر دغه جن راستي شلو لاس هر مسلمان چې درلود لږه ځنی ولاړ چې د لارو د چرابیا او د دوم ګرد مونږ کو خلګ ورتراله په بلا کې وتلم کاټ رسیدلې کې شپم بیا چا درلود کې شمټر یو چا درلود کې شپه صدر هغه ته دوه کاټ ورسیدل پر کور باندې اره وته درې درې واره نه مانو شتاکړه خوار و غریب ته هیڅ پامړنه نه کیږي. نو دا از ما پیغام در سره شیر کو. سلام
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره وسی.